څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې پسرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوي موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې مود ولیکیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه. په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبی موسم سره مخامخ کیږو، چې د دوبی موسم په خپله د چنګاښ د لومړي پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمی موسم رامنځته کیږي، چې د ژمی په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپل د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو تر مایس توپیر دی، یعنی یو ځل پسردی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مو اخیستي اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی تعدل څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځه په یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدر منو غل لی زکون کو زبرشنا و پار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو درن ورځې لوست درې بلسته. هله د چې د تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کی ټول سره زکړی وو او سړي او نو لوسته امادګی ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو درن ورځې نو لوست درې بلسته چې د اروپا د سمند کې هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله در لسمه نه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ست درن رزي د لوس درسي اهداف عبارت دی. لمړی دا اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دو، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غل لیست کون کو د پراته او جوړ دکات په هله ما هله د چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غل لیست کون کو د لوس د پای په شب کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق له څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. دا که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غل لیست کون کو د اروپا د لوي وچې ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندر درګیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري چې په دې کې د دریو لوی وچ ترمنځ موقعیت لري چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لوی وچ د اروپا لوی وچ او افریقا لوی وچ د دوی درو لوی وچ ترمنځ موقعیت لري ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړل لري کوونکو د جبل تاریخ لږه لږه وجه ابناوي د مدیترانی سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي د دې تر څنګ درنو درمنه ځکونکو د مدیترانی سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او نن وتلې دي نه د دوی غاړې چې دي وتلې او نن وتلې دي به خاصه شته نن وتلې دي او بل خاصه وتلې دي چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بل بل برخو باندې وشل شوې دي یعنی دغه سمندرګي شې پر څو بل بل برخو باندې وشل شوې دي ټاپوګان یې هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوې دي او هر یوې د بل سمندرګي په نامه سره دي هر برخه چې ده په مختلف نوم سره یا د ولسې د لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه شه د ترنین برخه ده د اجا او د سنور سمندرګي چې د دارل دانیل په نامه سره یې جی منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانی سمندرګي د مرمرا کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنه د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نشلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اورپالی لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي د دې تر څنګ که درمونه وګورل لږ زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي دغه ترمیز لارې برابر کړی دی چې تر څو دغه منشین سمندرګي چې دی د لویدیزی او جنوبی اروپا او افریقا د لوی وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې چمتو کړی دی دغه منشین د سمندرګي په شمال کې درنو ځکونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یو برخه ګڼل کیږي ژورتیا یې درنو ځکونکو لږ او د لږ ده یعنی د دې ژورتیا چې د چې څومره ژور دي د دې ژورتیا چې د په کوم اندازه سره د منګر د کابانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نیپتا او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ته ترې په پرتوګه استفاده کیږي هم چې نن خوږه وګړه لیز د کوونکو د دې تر څنګ بل چې د ناروی سرمندرګي هم لږ ژورتیا لري یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده په زیاته کچه سره نه ده ژورتیا یې لږ ده خو منګر د کابانو د روزنې لپاره ش چا پریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د اسکاندینویا د چاپو وزمې په ختیز او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی نه پدې کې بیړی د بیړیو څخه مطلب زموږ تاسو د کشتی دی کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نشته پروت دی یا هم موقعیت لري د کال په اوږدو کې کنګل وي یعنی یخ وي یخ شکل لري خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه د کوم تود والی بهیر شور باندې راځي لدی عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی په ناروی کې درنو ځکونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستاک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي ترنو ځکونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه و پیژندل په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وایي خو ځکه کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړو بوت ورکیږي کوم چې څلور خواو ته وچه وسیږي او په منځ کې وو وسیږي دې ته جهیل ورکیږي خو بر علاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته و چې وسیږي او مینس کې او وسیږي د ته خلیج ویل کیږي نو ویل سو چې د اروپا د لوی وچی ځانګړي موقعیت لرول سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپېژندی چې دریو خواوو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کېږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کېږي، چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بار وړلو او خالي کولو لپاره پوره وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوې رامنځته کوي. یعنې کله چې کوم سوداګر انچې دي، کوم صادرات او واردات چې دي، د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د دې کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالي کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کښتۍ کې ځي بیرته په اسانۍ سره ایښوالی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري، درنو زده کوونکو، په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې دوی ته مجبور نه دي چې نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځان ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري، د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنې په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نور سره اړیکه ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کېږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو، د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو او طبیعي ګازونو له پلو ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل دې ځکه تر دې د پرې مو تاسو د اروپا د لویو چې د خلیجونو د په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به مو تاسو د اروپا د لویو چې د اقلیم په حق معلومات لاسته راوړل. خوږه قدر من زده کوونکو، د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنې په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي، زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل دي. یعنې نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، وچ او تاوده بې بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي، یعنې زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي. دغه اورښت چې په معتدله بڼه سره وي، د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري، چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شي چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شه ده په خپل په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاوخوا سره راچپیره شوی ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پر مربوط ده. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، ټول اروپا د پرا مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کېږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامل ګرځېدلی دی درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکې لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لور نه دی چې مراد تاسو وایئ چې د دې غرونه زیات شمېر لور دی چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي شي. نو دغه غرونه نسي کولی چې د دې د خوند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالی دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به مو تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانۍ سیمې دي او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده. څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنۍ سیمه ګڼل کیږي ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپل شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو د دې تر څنګ مدیترانۍ اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو له خوا څخه رالګیږي دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدر من زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګي پروت دی نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنې اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدر من زده کوونکي به همدغو درو سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدر منو وګړو، لیسه کوم کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرقاس پایما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو، لیسه کوم کو برتر او غوړو صحت مند وسیږي او د صحت چمې بوم پتن می درنو زده کوم کو داسې مر تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلسته نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کله خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګللی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق لدی، د نایجر سیند، د زمبي سیند، د سنگال سیند او هم چې نن د دې څنګه موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق معلومات ولوستل، نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټول قدر منو ګللی زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هله چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګورئ لیست د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق دی، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم د دې کلمې سره آشنا شوی یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خو قدر منو زده کوونکو همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کې همچنان په تیر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په منځ کې باید چې اوسیږي اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچې وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو راځو قدر منو زده کوونکو د افریقا زیات شمیر غاړي چې دی وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کاپس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینې خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لویې وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمیر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوشو قدر منو زده کوونکو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازینی هغه لویه وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کښه خو موږ او تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوایي سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی. او د افریقا له وچې کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دغو سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدر منزه کوونکو افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمې به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب وهوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایه لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په برخه په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او برانی هوا لري، یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په سیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده، او هم چیرې د دې ترڅنګ دغه سیمې چې دي برانی اورښت لرونکي آب و هوا یې هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلرم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي، یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیر پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چې کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي، همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریه څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومي سیمې چې دي دغه زول شي ودي، او د دې سیمو پیداوار چې دي انګور، نارنج، ګنی او داسې نور دي، چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغه سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغه سیمو کې رنگ رنگ میوې او رنگ رنگ د نباتات رشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپل د سترس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه دي، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي به دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانه اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلې وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ تاسو هدف لچې څخه، لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده، چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وه هغه پخپل د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا پخپل عبارت و د سلوم خلیجونه څخه و، بمبا خلیجونه څخه و، سیدرا خلیجونه و، کپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا له یوه چې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا له یوه وچو یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویو وچو لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم و، دریم د سپ د ساحې اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانۍ سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښ او قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال که درمونه زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسې اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرشنا غفار یوزری به هم تاسو ټول درنه زکون په تد زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه دریم لوستم. هر د چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کی برتر او غوړ صحت مند او سړي او د صحت هم په تنوی درنه زکون کو داسې مر تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست. نو هیله ده چې د لوست په پیل په شی بو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا قدرمنه او ګلالیز د کونکوز مرسته سو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلالیز د کونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه وړ دی چې د نن ورځې کونکوز مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درويشتمې صفې نه پیل به تر دېشمې صفې پرې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولای شي چې خپل لوست د کتاب راوي څخه ولولي. خوښه کول لري د کونکو د لوست په پیل په شی بو کې لمړی موږ تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ روز مشګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویل شو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري. چې کچېره موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بېلابېلو موسمونو کې په بېلابېلو زاویو ور باندې لګېږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیل درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړۍ میاشتې ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې ماشي دی هوا پکښ کې متدلی وي چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه ورسته بل چې دی هغه په خپل ژمنۍ موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لږه یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډیره شایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمل څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجود دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري هغه په خپل د ارض البلدونو دایري دي، لکه څنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 8 10 درجو تر څنګ د 1 10 درجو ارض البلدونو ترمیز موقعیت لري. نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او د توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 8 درجو او 10 د کیکو په جریان کې په شمال کې د 15 درجو او د 90 درجو د کیکو په میلان باندې سره لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپل لوړ او ټیټ فشار دی چې د وی سیمې پر جوی اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي، چې موږ تاسو ویل سو کله چې د اسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي نو لنده بل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپل پر دې باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته شو نو دلته دغه هوا چې دغه د هوایي کتله چې د افغانستان ته ننوځي او د واورې او ورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورې باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیلو اورښتونه پکښ کې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکي لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډیره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو سطح د هوا لري ځکه مر د تودوخې حرارت درجه پښتې زیاته وي خو د غرونو لړۍ چې لوري شي ودی هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمولو جملو څخه شمېر کیږي کوم چې سوړ اقلیم لري او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمولو جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لوستل چې مختلفې اقلیمي سیمې مو پیژندلې چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې دي دشت او زهرګان او بیدیاوي دي چې هغه کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل وسم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجې اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پرې ده. خو جو ګل لیس د کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره مېستره غلې ده، یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل کائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. کچیر موږ تاسو د لمر زلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته ډېر ښکلی او تود منیږي، خو کله چې کچیر موږ تاسو د جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتلا باندې سو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی، یعنی کچیر موږ تاسو عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده، یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ او ستاسو د ټولو په برخه کړی دی، او تودوخه دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړې ده چې مختلف انرژي پکې کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی شو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده، خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د زمکی یو طبيعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پرېوتلو له عمله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنی ورکوي، کوم چې د حرارت د ساتي کړې درجه ورستبلې پورته کیږي. نو موږ ویلی شو چې موږ چیرې مو تاسو په غوړ سره متوجه اوسېږو، نور جوی انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلردون د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي، چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلردون د 90 درجه او دیش د دکو او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجه څخه پیل به تر اته دیش د کیکو پورې یو ارزل بلد، او همچنان اته جیشو د درجو څخه پیل بیا تر یو جیشو د کیکو پورې بل ارزل بلد موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګو میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر وړانګې واردوي د 60 درجو او 10 درجو د کیو سیږي، دشته د کیو سینو نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 50 درجو ته رسیږي، او چې یو 50 درجو او 90 درجو ته رسیږي، چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري. او موږ او تاسو کولای شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجه په حق معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډیر لوړې لري، له همدې کبله څخه د تودوخي بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنی دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورش زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورش پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ تاسو ولوستل په چټر سیمو کې د تودوخه درجه زیاته وي، خو په لوړو سیمو کې د تودوخه درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي، او د غرونو په سږو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د تودوخې په حق معلومات لاسته راوړل، وس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټ درجې په حق معلومات بلو چې جدول کې موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لا کړی دی، چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولای شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په حق معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ تاسو ته شمیره راکړې ده، او هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر لکه چې څنګه لوړوالی د تودوخه درجه او لږ تودوخه دای موږ تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتیګرېډ ته رسیږي، او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتیګرېډ درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه لوړوالی 3.3 متره دی، او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره توده تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګریډ درجه ده، او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګریډ درجه ته رسیږي. درې سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 360 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري، او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتیګریډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتیګریډ درجه کې موقعیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه کچیر مراد تاسو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د لسلورو خواو څخه وچی رانغار کړی دی، او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید مراد تاسو په یاد اوسئ چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشتو کلونو ترمنځ د تودوخي توپیر زیاتی پکې کې، ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنی هیوادونو له جمله څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر غرونه په کې موجود دي چې موږ تاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده، نو له دې کبله څخه له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په حق له معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په یو څه پوسیږي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوه پوښتنې مې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکي. خو زده کوونکو، راځو د پوښتنې پر ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم او هوا په هکله خپل معلومات ووایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنې د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وو سیرې او پیسې پوسي وو سیرې تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.